yerden.
احمد شبریم دا تو بجود خبرونه دا وریدون که هر کلی کوا پا افغانستان که سر لننه دا کرونا بندیزونه پسی سخت شد بلور تا پروختونونو که دا اکسیجن دا کم بود شکایتو نشته
دایی با پندوز دا بیر اوڑا پندوز دا بیوام پا هوا که چورکی دا دروازه نبیرون
پا کابل که بیا دا اکسیجن دوی نوی دستگاوی فعال شد
دا با دستگاو نسپاولو سرا دی اکسیجن کم بود در دیر حد پوری دا مشکل حل شد
نن دا ماشمانو دا کار دا مخنوی نریوال ورسته
زیج دا درانه و سپنیشان پرتکو ماشان بیاد ما بدن دست بریر
او پر اخبارونه که مو لمزه که لری مریخ تور ولو چه حال تا اکتشافی سرخی الوته که بریالای الوت کرده لمره خبرونه د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوری وفات شو د ناټوب سرمشیزه که د افغانستان مسئله چرل کیشه او د پلازمین ماسکو شاروال د کرونا د پیشتو د زیادی روب خاطر خبرداری ورکر د خبرونو تفصیل د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوری د کرونا وبال عمل وفات شو د پوهان باوری شاوخوا 15 کتابونه په پښتو دریا و انګلیزی ژبه خپره شوې دي او اکثر د لارغون پوهنې په اړه دي دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوهنه مرستیالو چې د مړینې خبرې د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کرونا وبال عمله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي د سفارت خبر پانه کرا غلیدی لاغو کسانو سر بچ وار لمخه د مرکو وخت تاکل شوه دی په مستقیم ډول تماسونی ولشي خبر پانه کې لاغو خلکو چې د امریکا د ویزی غشتنه لري هیله شوه ده چې سفارت ته ور نشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي سفارت ویلی دی چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ
موږ به دغه ورځ د افغانستان په اړه بحث وکړو زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي
د ناټو سرمشیزه د دوشنبه په ورځ د جون په 14 ده دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وځي په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول دوی پر دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوست ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کم ته ورچولی دی په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مشر یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
در جمله این 8 نفر بودن که 2 نفرشون
دوی ده غشپاگو کسانو لدالی و دو کسانی نگده دو میاشت مخ که محکوم شول او اوس زندان که دی ده چلورو نورو ده محاکمه غونده ده جمعه پا راستر سرشوه تنکی زوانان دی تقریبا لاتلس و کلونو هم کم عمرون لری
به حقوقی سرچینه دی فرانس پریس آژانس ته ویلی کدا پناه غوښتون که مجرم وپیژندل شي په 15 کاله زندان محکومېدای شي د دوی مدافع وکیل بیا وایي موکلینې په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال په زړه پورې سیالي دوه یو د عمان په ګټې پای ته ورسېده دا لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با کسب این نتیجه در واقع میتونه برتون
د دې پایله په ترلاسه کولو کولای شو وایو چې هیڅ بدلون نه دی کړی موږ یو چانس لرو تر اوسه مو هیله ژوندې دي اوس په جدول کې څلورم ځای لرو د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره یا ډاله کې د دریم کې دوه په خاطر له هند سره یو مهمه سیالي مخته لرو
ټاکل شوی دی چې افغانستان له هند سره د سیشن بي پورس لوبه وکړي د آسیا د فوټبال په شپږ 55 ټیمونو کې افغانستان یو 24 ځای لري د مسکو شاروال په دغه شار کې د کووید 19 ناروغي د زیاتې دوله کبله خبرداري ورکړې ده د خطر دا زنګ داسې محل ویل کیږي چې د روسیې په پلازمینه او یو شمېر نورو شارونو کې د کورونا زیات شمېر نوي پیښې ثبت شوې دي تازه په یو شپه او ورځ کې د روسیې دننه د کورونا یو 12500 پیش ثبت شوی چې دا د تیر فبروري میاشتې له وروستیو راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمیر څه باندې 5 میلیونه او 180000 ته رسیدلی دی. د نویو پیښو ډېر شمیر یعنی څه باندې 15800 یوازې په ماسکو کې ثبت شوي چې ښاروال سرګي سوبیانین یې اندېښمن کړی دی. هغه ویلي د کورونا ناروغانو درملنه ورځ تر بلې سختی شي. د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا د اوشتمحال یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغو بلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپای ټولنې د بیلابیلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د امریکا د لیبی سرت هغه اسی ارزوي چې دوی د کانګرس د ځینو ډیموکراتو غړو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. د هڅې د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوی او د ارزونې اعلان د جمعې پورس د سرپلټون کې د دفتر لخوا وشو. دا راپورونه ورکړل شوی چې د عدلي وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیژندل شویو غړیو یو شمېر کارکونکو او د هغوی د کورنیو مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډانلډ ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل معلومه کړي څوک د روسي او د غراس ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. اوسد رډو په منځني سپد ولس شپښنی په ټول افغانستان کې اوریو. اوسد رډو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د امیر وختو وزارت د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه واسه کړل. دوی ویلي تر دوه اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راس د ودونو تالارونه او فاتحه خانی تړلې وي. جمعتونو ته هم یو لړ لارښوونې شوې دي. دا بندیزونه داسې مال اعلان شي چې د مصنوعي اکسیجن کمښت په افغانستان کې په نړیواله کچه اندېښنې شودل شوي او د کورونا لامل له عمله تلفات په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس درېمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووید 19 ساري ناروغي د مهارولو لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږۍ جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موږ په 34 ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. په خو 14 ولایتونو کې وو. په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلې وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې باید حد اکثر 10 میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له خاروالی و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او د غراز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعتون له ملا امامانو هم غوښتل شوی چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت اندېښنې ډېرې شوې. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکو دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 1500 ډبې اکسیجنو د مریضانو دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به هم په هوا کې چورکېده د دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3500 افغانیو اکسیجن هم اخیستی ده. که ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بيخي پیدا کېده بنا. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستی وي هغه پاچاو کنو نو مریض به د اکسیجن په تمه باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې له نړیوال ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوي وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څیړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزمني خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي لکبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عامې روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپله اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوې 268 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 18 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 80000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې 2 برابره زیاتې دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن د کمبود په اړه واورېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعالې کړې دي. د دې وزارت چارواکو له قوله دا دستګاوې د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بلخوا د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټکې او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اختشبی او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامې روغتیا وزارت د دې ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دستګاوې د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووېډ 19 ناروغۍ د اختشبی او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلی او فعالیت یې پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15 ناحیه کې واقع دی، دغه دستګاوې نصب شوې چې په دغه دستګاوو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید دستگاهو د لګولو اجازه ورکړل شي، چاره به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د دستگاهو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هر 2 شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید دستگاه تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په سویلي آسیا کې یو له هغو هیوادونو دی چې 1 میلیون زیات ماشومان درانده کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نورالله 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یوه کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن 2 برابره درنې اوسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن می درد کی، لسونه می درد کی، ملا می درد کی، دا شم درد کی، ستړی سم نو خوته اړ یو خو مسکینانه ډوډۍ نه شانلو.
دا د زورګونو هغه ماشومانو یو بیلګه چې د افغانستان په ګډ ګډ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډیری د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلان دی او د کابل په وڅنډه کې د ترکانۍ په یو دکان کې کار کوي. لد نه یوازې خوانځه پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټول امیدونو یې خاورې اړولي او لوی هیله یې دومره ده چې تر ماښام خپل کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
کزه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډیر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولی چې کولی د ماشوم په بدني یا ذهني ودی ناوړه اغیز وکړي.
د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسون کی او ترجمه کې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون لمخې د مجازات حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلف ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم دا وسوک ته ونیګو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلی هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړي توبونو نه ورزي او بل اخر موږ تاسو شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خژوند کړه وای هغه په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخ.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډیر محدود دي ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه دا ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوغوی سرپرستان خپل کور کې نه لري هغوی روزنتونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده څه فنی حرفوي زده کړې ورته ورکول چې تر څو پرې دوی خپله د دې هغه وړتیا پیدا کړي چې خپله ځان ته یو مړې ډوډۍ او خپل ماشومانو ته یو مړې ډوډۍ را پیدا کولی وسي.
ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونې او روزنې او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خلیج له هیوادو د امریکا له لوري د افغانستان څارنه د یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو نور کوم موضوعات راخیستي دي په دې کتنه کې اور
د هیل راس پونی د امریکا د دفاع وزیر په قول لیکلی چې هوایی ځواک له بهر په افغانستان کې عملیات پیل کړی دي. لوید آستن دا خبره د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه خو په دې اړه یې څونه ویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به د کابل او نورو لویو ښارونو د ساتنې لپاره د طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت هوایي ملاتړ له بهر وکړي. تر دې وړاندې په دې اړه نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی وو. نیویارک ټایمز د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکلی وو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له تلوروسته پینتاګون په دې احتمالي پلان کار کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزې سره مخامخ شول نو دوی به له دې باندې هوایي ملاتړ وکړي شي. ورسپانې ته تو جګپورو چارواکو ویلي د دې پلان پر اساس به امریکا له جنگي الوتکو یا بي پيلوټو الوتکو څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ودانګي. د هیل ورسپانې د لوید آستن په قول لیکلی چې امریکا لوړاندې څخه له بهره په افغانستان کې د استخباراتو او څارنې لپاره هوایی عملیات پیل کړي دي. آستن د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو ته وویل دا الوتنې د خلیج د سیمې له هیوادونو کیشي او د دې معنا دا ده چې دوی دا وړتیا لري چې له بهره دا ډول عملیات وکوي. ګلوبل ټایمز ورسپانه د ورسپانې له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د اډو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي د پینټاګون چارواکي ورستي هڅې کوي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه اډي ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې تروریستي ضد عملیات وکړي. د ورسپانې پر اساس واشنگټن له دې سره سره تمرکز پر پاکستان کړي چې د ځینو امریکایي چارواکو په باور د اوس لپاره په دې برخه کې خبري پټه پدریدلې دي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د ویندوی جان کربی خبري راخېستي چې وایي په داسې حال کې چې د اډو په اړه کومه موافقه لا نه ده شوې چې اعلان وکړي، خود افغانستان گاونډیان د نړیوال تروریزم ځپلو ته د دوی په شان لیوالتیا لري. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د کورونا وبا د پیښو پر زیاتې دولي کنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د سب شو یو پیښو شمیر بي ساري یا ریکارد حد ته رسیدلی. د پنځشنبه په ورځ د چین ولکه دوزه سینوفارم واکسین دغه هیواد ته ورسید. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسین به په لومړي ګام کې هغو کسانو ته ورکړي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیاتې او یا جدي ناروغي لري. که هم تر دې وړاندې هند هم یو اندازه واکسین افغانستان ته ورکړي وو، خو دې ته په پام چې افغانستان شاوخوا 15 میلیون نفوس لري ډېر لږ افغانانو ته واکسین رسیږي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو ویلي چې د افغانستان په شان د نړۍ دوه نوي هیوادونو ته به د کووید 19 شاوخوا 1 میلیارد ډوز واکسین ورکړي. دوی پر نورو هیوادونو هم غږ کړی چې کم عاید او د متوسط عاید هیوادونو ته واکسین ورکړي. نیویارک ټایمز د افغان ترجمانانو په اړه هم لیکنه لري. ورسپانوي امریکایي پوځیان په داسې حال کې وسی چې د افغان ترجمانانو ویره په ځای پریشتي. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس لیکلي چې یوازې د 2000 په وروستیو درو میاشتو کې د 1,600 افغان ترجمانانو ځانګړي ویزې رد شوې دي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د کار یا د ترجمانۍ د لازمي مودې په ثابتولو کې پاتې راتلل، د کافي اسناد او نلرل، د ارزښناک او صادقانه کار په کولو کې ناغېړی او د ناسم معلوماتو ورکول د دغو کسانو د ویزو د ردېدو دلایل شودل شوې دي. ورسپانې په کابل کې د امریکا د سفارت په قول لیکلي چې 3000 افغانان انتظار دي چې د دوی د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو په اړه څه پریکړه کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا واوریدل چې امریکا غواړي له خلیج هیوادونو د افغانستان امنیت وساري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. امریکا په قطر، کویت او بحرین کې پوځي اډې لري. لدی لري واټنه امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. پدیاړمی ته جنرال دولت وزیر نصر اخیسته
اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللې ده. کېدلې شي چې د بي پيلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر اسري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیر چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټه نه کړې دي، مثلا د اسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغه عملیاتو نور نه خبروي. نو استاس په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او افغانستان سره همغږی نه ستونزمن بي؟
کچيري په کاملا همغږی اجرا شي د عملیات تر یو حد پورې د مشکلات حلول شي، مګر کچيري همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره پکار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې بیا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات را منځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي. دا ګټه نه لري، قطن ګټه نه لري، تر څو چې ګډه محل قومندان وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي. او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضروري دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضروري دي چې لمنځه ویوړل شي، په هغه باندې دوی توجه ونکي، پاملرنه ورته ونکي، پیدا کټ نه لري.
دلته بیا دا اندیشنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته افغانستان سره مهم اهداف هم ژغه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنیو چارو وزارت کې موږ کشپی او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کډری سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده دې لپاره باید توجه وشي. هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري، دا کاملا دلته ښکاره دي. ټول خلک په پوهیږي په دا کشتی ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محل قومنده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محل قومنده کې موجود وي.
تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیج تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خند نشي پیدا کړي؟
په اخیرو کې اوازه و چې دوی په پاکستان کې پوزي اډي جوړي او د اغیزې نه بدلته اهداف ولي. پاکستانیانو اعلان وکړ چې کچيري کوم اهداف چې منګ ورکو من سره شریکي، په هغه صورت کې منګ اجازه ورکو کني اجازه نه ورکو. چې دا د اوازو په اندازه کې و او کرختیا و هر څومره، خو مسله دا ده چې دې په ځای باندې دوی کولای شي چې زمونږ وایي پاوز او زمونږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی، خی تقویه کی، توجه ورته وکي. د دې په ځای باندې دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج دندو ته بمبارد وکي.
له جنرال وزیري مننه کوم. په جنوبی وزیرستان کې ځایي اوسیدونکو د پوز له ډرون یا هوایی کمرو شکایت کوي. دوی وایي په دې سره ګرمي کې د همدې کمرو له خاطر له کوټو بهر خوب نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پاوز او امنیتي ادارې د پولی او سیمې د څارنې لپاره ډرون کیمرې کاروي، خو دې کار خلک پتنګ کړي دي. د جنوبی وزیرستان د سری راغی او شمیر قومي مشران او ولسی استازي وایي د کیمرو د دوی شخصي حریم نقص کړي او کبند نشي په اعتراض بلاس پوری کړي. یو ځایي اوسیدونکو عثمان مسید په وزیرستان کې د مشال رادیو خبريال ته وویل چې ولس د حکومت له دې کاره ډیر پتنګ شوی.
د ګرمۍ په موسم کې څومره خلک د کمرې شه دنه نه سملی، صرف د څه دیواجه د ډرون کیمرې دیواجه. موږ خپل دا خبره کارنل دا کړی او بیا ویل چې مشر دي سکیورټي مسله ده چې د دنیا په یو ملک شو د چا عزت دمر خطر نه ویل، لکه چې څنګه په ماشي دوک شه د دغه فوج د ډرون د کیمرې نه د مشي عزت خطر.
د وزیرستان مخکینی سناتور صالح شاه ویلي د حکومت دا کار د خلکو ژوند ته لوی مزاحمت دی او باید تر لاس په سر شي. دای وایي پاوزې په لوی لاس د کورونو بی پردې کولو ته ملاتړلې او کمرې د څو دقیقو لپاره د دوی د کورونو پر سر دروي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزت او دودونو درناوی وکړي او د څارنې کمرې غیر هستوګنیزو او غرنیو سیمو ته ولېږدوي. د سویلي وزیرستان ځایي چارواکو بیا ویلي د خلکو غوښتنې اورېدلې او غور پرې کوي. جنوبی وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پاکستان پاوز له 2015 کال راهیسې پکې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي. د غلطه 2009 کال کې د پاوز عملیاتو شاوخوا 15,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړل. له دې 15 کال وروسته یعنی 2014 کال کې څنګلوري شمالي وزیرستان کې ورته عملیاتو شاوخوا 1,000,000 کسان بې ځایه کړل او سوداګرۍ او کاروبارونه یې ټکنی کړل. له دې عملیاتو وروسته د پاکستان پاوز د طالبانو پر ضد د بریا اعلان کړی، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې طالبان بیرته د منظمې دوه په حال کې دي. د غوسیمو کې د پاوز د یو شمیر کړنو او زورونو په خبرګون کې 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو چې له محدودیتونو سره سره خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې هلیکوپتر په مریخ کې دی. د کوچنی څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې و الوتنې کړې دي. وروستۍ الوتې د ورتیر حق په پرتله بریالۍ وو. جزئیات په دې راپور کې.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخه په دې سیاره کې په ووم ځل و الوتا او دا ور په یو نوي سیمه کې کښېناسته. د دې څرخه کې د جوند شپږم نیټې الوت چې له شپږم ستونزمن الوته دوی ونۍ وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخه کې الوت څه باندې 2.8 ثانیې دوام وکړ او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د الوت په ترڅ کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل. د می په 28 نیټه د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خند سره مخامخ شو او په نتیجه کې دا کوچنی څرخه د ستوربیړۍ یا لندر په 5 متری کې کښېناسته. ټاکل شوی و چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیځ خواته 150 متره والوسی او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حاله 15 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکوي او حملته پرمزکه کشینی. په پیل کې دا عملیات ش پر مخ لاړل، خو لالوتو څلور 15 ثانیې وروسته څرخه کې تستونزه پیښ شوه چې لکبله په کمپیوټر کې د سب کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه هم سموانه خستلې شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کوم ستونزه نه و پیښه شوې. د ناسا دا څرخه کې چې لومړنی هلیکوپتر ده چې انسانی مریخ ته لیشي، یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغه وړونکو ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلو.
لاند خبرونه د کابل پانتون استاد پوهان محمد رسول باوري د کورونا وباله عمله وفات شو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارتوي د کورونا وباله عمله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. د ناټو سرمشیزه د دوشنبې په ورځ په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی په دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوست ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته اور اچولی. د افغانستان او عمان ترمن د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټه پای ته ورسېده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې وشوه. د ماسکو ښاروال په دغه ښار کې د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. او د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوږدمهاله یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. په افغانستان کې جګړې او ورسره د سولې هڅې په دې اړه بحث لرو. دا بحث د پنځشنبې پورس په مستقیم ډول خپور شو. لنډه بڼه یې اوس وړاندې کوو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه ده. په دې لړ کې د سیشن بي پورس روسل نشته وی میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې دولتي پلاوی او طالبانو غونډه وکړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د روانې پروسې پر ګړندې توپ او د مذاکراتو پر دوام ټینګار وکړ. کډواړه لوري سولې کوي جګړو ته ویل زور ورکړي. کډواړه لوري سولې کوي ولې پرې خبرو کې چې نه میاشتې په پوره کې دوی محسوس پرمختګ نه راځي. کډواړه لوري سولې کوي ولې اوربند نه کوي. دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې او په دې اړه د یو شمېر نورو سوالونو د ځوابونو لټه کوو. احمد شیبریم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغان سولې هڅې په نړیواله کچه روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د افغانستان او د سیمې له هیوادو غوښتنه دي چې د افغان سولې د پروسې لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې دی. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ چروانه اونۍ واشنگتن ته تللی وو. هلته له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو د دوام ژمنه بیا یاد کړه، خو د سولې پر هڅو یې ټینګار وکړ. دلته په خبرونه کې دا موضوع چې افغانان د جګړو په لور ور روان دي کې د سولې نیت هم شته لمیلمنو سره چیرو. میلمانه مودي بسم الله وطن دوست د هلمند د سولې دولسي حرکت ویاند، محمد داود مایار د سیاسي چارو کتونکي او جنرال عتیق الله امرخیل ته مبلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلای کوم. لمړی براشم د سولې دولسي حرکت ویاند شغلي وطن دوست چې دوی د طالبانو له وسلوالو سره هم په تماس کې دي او له دولتي لوري سره هم ویني. دا دواړه لوري وطن دوست صاحب سولې غوړي ک جګړه چې د ټوپک شپېلې نه سړیږي.
یوازې د جګړې په دوه اړخونو کې هغه کسان نه دي چې هغوی جګړه غواړي، بلکې د جګړې په دوه اړخونو کې زیات شمیر داسې کسان شته چې هغوی سولې ته لیواله دي، هغوی سوله غواړي، هغوی ژر تر ژره غواړي چې اوربند وسي نور دغه افغان وینه تویدنه پای ته ورسیږي. خو له بده مرغه د جګړې په دوه اړخونو کې لوړپوړي هغه کسان دي چې هغوی یا افغانان نه دي او یا د افغانانو پر دغه حالت باندې نه تردیږي، یا دا چې هغوی په لوی لاس جګړه روانه کړې ده، ځکه چې د دوغو ډلو ګټې په همدې جګړه کې دي. که وګورو په دغه درې کلنه موده کې که څه هم افغان افغان حکومت جمع طالبان وای چې موږ سوله کوو په قطر کې دفتر پرانیست او هڅه دا و چې دوی باید ژر تر ژره اوربند وکړي یوې حلارې ته سره ورسېږي. خو موږ وینو چې درې کال وروسته هم نه یوازې دا چې جګړه ختمه سوې نه ده، اوربند نه دی سوی، سوی نه رسېدلی، بلکې هر ورځ جګړه لا زیاتېږي.
مننه وطن دوست معیار صاحب، که تاسو ته راشم دلته موضوع سیاسي ده که ولس جګړه نه غواړي، نو ولې ټوپک نشتی؟
دغه ورور ډېر ښه خبر وکړ. خو دلته یو مسله ده چې د سیاست کې یو مسله ده چې د حالات څنګه کیږي د تغییر مطابق باید نظر ورکړو. داسې نه ده چې سړی شاته پاتې شي، ځکه مخکې وختو کې د وضعیت داسې و چې د افغانستان جګړه نیابتي شکل درلود، د دې نه څوک انکار نه کوي. یعنی د نړۍ ګټې په دې کې وي چې دلته جګړه وي. اوس خوشبخته هم حالات چینج شوی، د نړۍ ګټه په دې کې شوې چې افغانستان کې صلح راشي. په دې باندې تقریبا په منطقه کې او د نړۍ په سطحه دلته یو توافق شتون لري. اتیا فیصد مسئولیت افغانانو ته، طالبانو ته، حکومت ته راجع ده. د آتش بس په حقلا دلته خبرې کیږي، باید اول قدم کړي. د مذاکرات یو اصل ده چې مخکې د مذاکرات وشي باید آتش بس وي دلته.
مننه معیار صاحب. عبدالحنان همت د طالبان رژیم په وخت د باختر اژانس رئیس هم په خبرونه کې را سره د سکایپ لاره ملګری شو. د اوربند مسله یاد شوله، معیار صاحب هم اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې ډیر خلک اوربند غوړي له طالبانو، ستاسو په باور ولې افغانان اوربند ته نه رسی مخکې تر دې چې د سولې خبرې مخته لاړ شي؟ اوربند ولې نه کیش؟
اوربند خو د ټولو افغانانو هیله ده. او زما فکر باندې طالبان فکر کوي چې اوربند پر ځای باندې باید اور ختم اصطلاح استعمال سی. هغه وایي چې د جنگ او د جګړې ټول عوامل باید د خبرو لمخه لمن زولار سی، ترڅو چې بیا موږ بلې جګړې ته بیا مجبور نه سو او د تل لپاره په افغانستان کې جګړه ختم سی. نو هغه اراده لري او فکر لري چې د اوربند پر ځای باندې باید د ټول عمر لپاره جګړه ختم شي او سوله راشي.
مننه همت صاحب. همدا ستاسو نظر بل وطن دوست صاحب سره شریکم. وطن دوست صاحب، تاسو د همت صاحب د خبرې په برخه کې څه وایست؟
شبر صاحب، که اوربند ونه سي، که چیرې وینه تویدنه پای ته ونه رسیږي، سوله نه سي کېدای. لومړی سر به ګواښ کیږي، د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ به منځګړیتوب کیږي، او بیا دا چې که دوه کسان په جګړه سره بوخت وي، نور کسان به یې منځ ته لویږي. دوی دوه یو ځل سره لرې کوي چې نور سره خوږ نه کې. لږ څه وروسته بیا جرګه کښېني، بیا د دوی ترمنځ روغ جوړه کیږي، سوله کیږي. نو که غواړو چې سوله وسي، افغان حکومت طالبان مکلف دي چې ابلا به اوربند کوي، ابلا به جګړه بندوي، جګړه به دروي، دغه وینه تویدنه به پای ته رسیږي، وروسته هغه موږ سولې ته داخلېدلی سو.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیر، له نظامي اړخه که یو خوا یا بل خوا اوربند ته سره ورسی شي، څه تاوان کوي؟
مذاکره یا خبرې دې اوربند مفهوم نه لري. ګرته اوس په دې فرض کې خدا څه ده چې دوی غواړي چې د جګړې له لاس طرف ته یو څه بریا په لاس راوړي، چې په خبرو کې بیا لاس بری ولري. اما که چېرته هم جګړه روانه وي، هم خبرې روانې وي، بیا دا نتیجه نه ورکوي، ځکه جګړه خپله خوشک نه ده. واسه چې له یوې خوا نه بلې خوا ته مرجوب له دې ده زیاتېږي، بیا هغه نو خبرې مفهوم نه لري. بیا هغه نو مجبور دی چې هغه جګړه وکړه، بیا هغه مجبور دی چې د اصطلاح باندې پلوار واخلي.
په همدې برخه کې به بېرته د همت صاحب نظر واخلم. همت صاحب، د جنرال صاحب خبرې مو هم واورېدې او د وطن دوست صاحب هم.
طالبان فکر ولري یا فکر وکړي چې که چېرته د جګړې فشار د کابل پر اداره باندې موجود نه وي او هغوی آرام زړه باندې مطمئن په شهرونو په ار کې ناسي، نو هغوی خو مخکې له وخت پیشي کوله او کوشش یې کړی ده، څو واره یې کوشش کړی ده چې د سولې مذاکرات وروسته پاتې سي او دوی دا خپله 15 کلنه دوره پوره کړي. نو که چېرته دغه د جګړې فشار هم پر دوی باندې نه وي، بیا خو په هیڅ صورت
همت صاحب پارک کې جګړه نشته. دا څوک چې تاسو یې چې پارک کې دی هغوی خو پیغامه ناست دي، اول ته خو مرمۍ هم نه ورسېږي. دغه نن ورځ همدغه شیبه چې زه و تاسو او دا نور اورېدونکي سره اورو، په کندهار کې جنگ دی، په هلمند کې جنگ دی، په لغمان کې جنگ دی، په روزګان کې جنگ دی، او اکثره جنگونه په ولسوالیو کې دي. په ولسوالیو کې خلک در بدر دي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې بې کور افغانان ډیر زیات شوي دي او تلفات هم ډیر زیات شوي دي.
جګړې دغه فشار هم نه یې کچې ته په دې باندې د جګړې دغه موجود فشار هم نه یې هغه په ولسوالۍ کې کپا ار کې خیر دا زور خو ارته طبي خبره رسیږي. نو بیا په هیڅ صورت باندې هم دوی و مذاکرات ته نه دي تیار. دا اوس پیلن مسلسل طالبان ناس دي خبر ورته د دوی تر اوسه پورې په کابل کې اجماع نه دی جوړ شوی.
موجود خلکو ده همت صاحب، موجود خلکو ده، خلک باید په قرار شي.
خلکو غم له طالبان سره هم موجود. طالبان وایي چې یو دغه دایمي حل پکار ده، داسې حل پکار ده چې بیا بیا څوک د جګړې اراده ونه کړي. راسي خو طالبان ورته ناسي په قطر کې ورته ناسي، ورداسي سوله دی وکړي، ورداسي خبرې دی وکړي.
همت صاحب، که طالبان باور نه کوي په دې خلکو باندې سوله کوي، نو ول په قطر کې وړ مورس خبري ورسره وکړ؟
نه، یعنی طالبان خو ته ناسي خبري خو بس دي هر وخت ورسي وترکشيني. طالبان خامخه خبري ورسره کوي، خو کم باور او اعتماد پر یو مذاکراتي ټیم باندې کېدل شي هغه باور نه.
ما نه نه ما یار سب دغه اعتماد چې طالبان دی افغانستان دی حکومت په خلکو نه لري، دی افغانستان د حکومت خوای په طالبانو باندې نه لري، کده سه بی اعتمادي تقریبا نه میاشتې د مذاکراتو تیر شوه، څومره وخت به نور په دې باندې واوري؟
تاسو په خپله ډیر دقیقه ده. موږ د دې ته متوجه یو چې موږ د صلح حرکت سره دایروي شکل لري. موږ د یوې نقطې نه تاویږو، هم د یوې شورا په سر بل شورا، د یو مملکت کې نشست کیږي بیا دغه نتیجه ورنه کې بل مملکت بیا امیدواری وکړي. یعنی موږ باید د حرکت که څومره سلو او وي کده مستقیم شکل ولري د یو هدف ته رسیږي. مذاکراتو کې یو اصل ده دغه د یو قدرت چې دغه اجرایی صلاحیت ولري، چې هغه دواړه طرفونه نه ده ضمانت واخلي، یعنی ده به حل لار ده. د بل مسلې په هکله چې هغه ډېره ښه پوښتنه تاسو د همت صاحب نه وکړه، ښه ده چې همت صاحب دلته ده او دا ورسېږي دا مطلب دوی ته، چې دلته د دوه ضرورتونو ټکر ده او په دې ټکر کې ملت ژوبل کېږي. د یو طرف نه افغان اردو ده چې د آسیا په کچه، یعنی په زمینی جنګ کې دلته جنرال صاحب هم الحمدلله شتون لري، د هغې مسله کم ده، هغه پوهېږي په دې باندې چې دا ویشي کې یاد دار او یاب د آسیا پکچا در نور د دور مملکو اردو نه لري. یعنی یو انساني اسلامي روحیه ده، دوی قرباني ته چمتو دي او تجهیز دي. د بل طرف نه طالبان چې فاتحانه افتخارات ورته متوجه دي، یا دوی ځان ته بولي د امریکا سره یا د دومره هوادونو سره دوی مقامات وکړو، د روسي او عقیدوي روحیه ده. یعنی دا دوه طرفونه سره ټکر دي چې دواړه ظرفیتونه دي. په دې ټکر کې تلفات راځي. په اوسط ډول د ورځې مونږ 300-350 نفر وژل کیږي، ملکی، طالب یا اردو. یعنی دا مونږ د یو بحران فاجعه طرف ته روان یو چې کنه صلح هم وشي کنه، د مونږ دغه بحران چې دوی نه کند پاتې کیږي، دوی نه یتیمان پاتې کیږي. یعنی که مونږ ټول معادن هم استخراج کو، مونږ یو رفاه طرف ته ولاړ شو، مخ کفایت کوي چې صرف دغه بحران دغه یتیمان او دغه کندو دا مونږ نسلونه وځوري، مونږ نسلونه بحران کې وساتي. یعنی دا د داسې دغه جنگ د داسې یو موټر شکل لري چې د سرعت 200-250 کیلومتر پر ساعت وي، او دا مونږ بریک کو، دا په مقال اعظم ستاپ کیږي، دا 200 متر نور خوېږي. یعنی د جنگ خاصیت هم داسې ده. زه هم همت صاحب دلته شتون لري، د مشرانو سره خبرې وکړي چې متضرر اصلي حکومت نه ده. د حکومت په عقل خلک وایي چې د اکثریت دلته نه پاتې کیږي، دوی زینه یا اولادونه دلته دي، متضرر حکومت ده، دی باندې باید تر هم وشي. دا واضح خبره ده چې دواړه طرفونه د امتیازګیری مسله دلته مطرح ده، متضرر ملت ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم نیولای شي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو ده، جګړه او سوله په افغانستان کې. د خبرونه میلمانه مو دي بسم الله وطن دوست هلمند د سولې دولسي حرکت ویاند، جنرال عتیق الله امرخیل، محمد داوود مایار د سیاسي چارو کتونکي، او عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم د وخت د باختر اژانس رئیس. وطن دوست کچرته طالبان په دې باور چې تر هغه پورې به جګړه دوام کوي چې اسلامي نظام هغه نظام چې دوی غواړي هغه نه ټینګ شوی، دا جګړه به دوام لري. فکر نه کوي چې دا جنگ د سولې پر روانو خبرو کې حل لار نه لري؟
شبر صاحب خپل همت صاحب چې جنگ او جهاد فرق سره کوي. جنگ چې دی هغه شخصي مسایل دي، د چوکۍ پر سر، د مادیاتو پر سر، چا د نورو شانو پر سر تلل تلسي. جهاد یو فریضه ده، یو وجیبه ده، فرق سره کوي. دا چې همت صاحب خپل مونږ چې جنگ دی، جنگ بیل شي دي، نو خو موږ دغه وایو چې دا جنگ نور ختم سي. په دې جنگ کې باید نور افغانان قرباني ورنه کړي، نور باید په جنگ کې د کندزي ونه وجل سي، نور باید په جنگ کې زما سپیره طالب چې په وجره کې یو ولا ډوډۍ نور سي ژوند وجل سي. اوس د ولسوالیو لارې بند دي، په ولسوالیو کې یو پرسل اوړه ان په 4000 افغانۍ دي، یو ډبلس کې لس لټره غوړي ان په 2000 افغانۍ دي. د خاکریز لار تقریبا 2.5 کال کېږي بند ده. دلته مشکل دا نه دی چې افغان حکومت طالبان سره جنگیږي، دوی مشیانه، دوی سمیاده مشران دي. مشران چې دي یا په ار کې ناس یا تل سره کوم غوښه خور یا په قطر کې ناس دي، الته ډول ډول کبابونه وي. دلته جګړه په سیمه کې ده، جګړه په مساکلا کې ده، جګړه په شولکوټ کې ده، جګړه په خاکریز میوان کې ده، جګړه په امام صاحب ولسوالۍ کې ده، جګړه په سیاد ولسوالۍ کې ده، جګړه په ګرمسیرو، په سنگینو، په نوزاد کې ده. کاش جګړه په کابل کې دننه د ارک سره وای، کاش جګړه اورې د کوټې د شورا په څنګ کې وای، کاش دا جګړه د قطر له دفتر سره په څنګ کې وای، بیا به دغه مشران ته د جګړې زور رسیدلی وای. دلته په جګړه کې خو یوازې موږ قرباني ورکو، موږ وژل کیږو. دغه مشران د جګړې له زوره خبر نه دی. بل دا چې کاش په جګړه کې د همدغه د قطر چارواکو اولادونه وژل کېدلې، کاش په دغه جګړه کې د اشرف غنی او د کرزي او د عبدالله اولادونه وژل کېدلې. هغوی نه وژل کېږي، هغوی محفوظ دي، هغوی مسؤل دي، د هغوی اولادونه ښه ژوند لري، د هغوی کورنۍ ښه ژوند لري. هغوی موږ په کندهار کې دادي په اونیو برېښنا نه لرو، موږ اوبه نه لرو چې موږ د اوداسه لپاره اوبه موږ نسو پیدا کولای.
مننه وطن دوست
شبر صاحب، دغه خبر اجازه
مهرباني.
نو وای هغه پښتو متر د وای لواب رسېسون رغېږي دغونه سړه ده. دا خو جنگ ده، طبي خبره ده، سي استړیا وی لري، ستونز لري، مشکلات لري. سسي وطن دوست وای هغه ټول موجود دي، موږ یې مهم وینو. او خبره ده سي خلق دغه جګړې پر عواملو باندې رغېږي، جګړې پر نقصاناتو باندې نه رغېږي. جګړه خو شروع ده توسي هغه عوامل له مابین د خولار نسی، جګړه نسی ختمې دلای. د طالبانو دغه ته د کابل ادارې ته اشرف غنی او امر الله صالح ته ښکارا په واضح ټکو ویل شي، واضح اسلامي نظام را سره ومني، نور مسله حل د بلام دایمي اوربن کو، خبر اخلاص د جګړه ختم کو.
همت ابو بخشي، نه شرقه اسلامي نظام پلان رول سنو وایست، یعنی یو مثال ورکه لکفلانه اسلامي نظام.
اسلامي نظام خو یو فلسفه ده، یو دغه نو اسلامي نظام خو په هر برخه کې اسلام خپل ارشادات لري، ارزښتونه لري. نو دا خو موږ زده تا په یو ټکی باندې سم ویل سي، د اسلامي نظام هغه اسلامي نظام چې اسلامي غواړي، قران غواړي، حديث غواړي، فقه غواړي.
جنرال صاحب مرخیل، دغه جګړه ورون کوي غټون کوي لري له نظامی پلوه، تاسو څنګه ارسوي؟
اوله خبر اندغه دې ته هم ځکه وسو طالبان ورونه خو ټول دنیا یې پیژني، قدرت هم پیژني، قدرت هم لري. دین خو څوک منکر هم نه، او منکر دې هم نشي. او له بده خو افغانان دې دې وطن خلک دې لدین هم څوک کړي دی. نو هو خبره دا ده چې چیرته دغه خبره اوربند وسی، ځکه دوی خو په قدرت کې دي. که چیرته دې خواسته ونه منل شي، دوی خار وختونه چې جګړه وکړه، یا ورې دا خبره معلومه چې د میز په سر باندې چې دا خواته غواړي، هغه خواته غواړي، او مابین کې آیا گذشت کېږي یا نه کېږي، یا ټول په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي. دا به ډېره مشکله وي چې ټول په خپلو موقف باندې ټینګ ولاړ وي. تاوان دا جګړه به دوام لري، دا جګړه به څومره دوام لري، څه څنګه وخته به دوام ولري. ضرورت دا ده که نه چې اوس څومره خو دې عمر سړی اوس خبره هر دا خبره ده، هر وخت د میز په سر کېني یو څه گذشت باید وي پکې، یو گذشت باید له ویلې خواسي، بل گذشت بلې خواسي.
گذشت تاسو وویل، مثلا درې ټکي د گذشت تاسو یاد کړئ چې طالبان له درې کومو ټکو شاته سي او حکومت له درو کومو ټکو شاته سي.
خبره ده چې دا د میستو سر معلومي دي. زه وزانه سمې له چې کومې ټکي ډېر مهم، کومه طالب ته ډېره مهمه ده، کومه دولت ته ډېره مهمه ده.
مایر صاحب، تاسو څه فکر کوي؟ یو درې خوشتنی د دواړو خواو که تاسو یاد کړئ، کومې خوشتنی ممکنه دي چې یو خوام ترې پوشاسي بل خوام ترې پوشاسي او افغانان یو څه سولې ته ورنشدي.
دما خو اول خواهش ده غدا چې په مسایل باندې خبرې وشي چې هغه مشخص تعریف ولري. دلته د مسایل مطرح کیږي چې هغه خپل موضوع نورم غټ وټه کوي، مثلا د اسلامي نظام مسله. دلته موږ تاسو ته د مسایل کې څلور تنه یو، آیا په موږ کې به یو نفر د سیوی چې هغه اسلامي نظام سره مخالف دي؟ زه مطمئن یم چې په دې کې یو نفر هم نشته دی. اما د تعریف مسله ای تر کومه سپوره چې مثلا د ما مسله کوم ده چې نظامونه د نظامونو پاکل چې ما څو مطالعه کړې تر اوسه پورې د نړۍ اسلامي علماو د اسلامي نظام د مشخص تعریف نه وړاندې کړی. اوس که چیرې مثلا دا یو تعریف وړاندې کوم په خپل سلیقه، خو دا خپل یو چالش یو مشکل رامنځته کوي. زما په مچ ده خو د مذاکراتو اصل چې هر څه خپل شرایط وړاندې کوي، بیا د دې لپاره چې موافقه ته ورسیږي د ځینې شرایطو نه تیریږي بیا موافقه ته رسیدل شي. یو بل مثلا مخکې خامات ته بیا د عقیدوي جګړې په دې کې شک نشته چې د امریکایي پښتون کې د دغې مقابل کې سیاسي نظامی جګړه د یو عقیدوي مسله وه، او دا د هر افغان خاص و حتی کوم کسانو چې د فاتر کې موسیدل هغه خپل فرهنګي یا په بل شکل خپل مبارزه او اساسیت خودو د یو انساني مسله ده. خو د امریکایانو د وطنونو وروسته دا جګړه سیاسي شکل لري. دا جګړه دلته عقیدوي اسلامي کېدای نشي. سیاسي مسائل دي، امتیازګيري موضوعات دي چې دا مسائل باید جدي ونیسي چې خدای نخواسته داسې نشي چې طالبان چې کوم تعریف هغه ته ورکوي د امریکایي جهاد مقابل کې هغه د سوال اندې راشي. ځکه دلته مسلسل افغانان وژل کېږي، په دې کې مسلمانان وژل کېږي. دا یو فاجعه ده، دا به نسلونه د موږ په غاړه پاتې وي.
مننه مایار صاحب. همت صاحب څه فکر کوي چې دا موږ تاسو کې دلته سره په یوې نتیجې ته ورسو، څرنګه کېدای شي چې سوله وکړو؟
طالبان ډیر واضح دریز لري، ډیر عادي غشتنې لري. هغه واضح د کابل ادارې څخه یا د کابل د ادارې له مذاکراتي ټیم څخه غواړي چې لمر سره زموږ استاسي د اندونو موافق یو اسلامي نظام ومني. طالبان پر انحصار باندې باور نه لري. طالبان بار بار ویلي دي چې موږ ټولو قومونو ټولو پرګنو ته حکومت کې د برخو ټولو تضمین یو.
خو دلته دا همت صاحب دا معیار صاحب چې مخکې توضیح ورکړی هغه ویل چې د خپل ذهن سره مطابق اسلامي نظام خو بیا مشکلات پیدا کوي، ځکه چې فرضاً طالبان یو شته اسلامي نظام وای په کابل کې حکومت کسان ناشته، هغه بل شته اسلامي نظام وای د مکه مکرمه امام بل شته وای. یعنی ترمنس یو لار مثلا د صورتوي چې لکه دغه مثلا دا اوس په یوشتمه پیړۍ کې
دا وګوره د مذاکرات د څه د پاره فاته د مذاکرات کې مجلس سره وکي چې اسلامي نظام یعنی کوم اسلامي نظام په د کابل مذاکراتي ټیم هم تللی دلته ناشته.
نو همت صاحب فکر نه کوي چې د امدې اسلامي نظام در رسیدلو له خاطر چې خبرو ته سره خلک شینی، دغه د دغه بحث خلک هم سره کشینی، فکر نه کوي چې لومړی خو به جګړه باندې سينو؟
د جګړې خو نو ما مخکې درته وویل چې جګړه یواری بندیږي بیا به بیا بیا د کابل اداره و خبرو ته تیارې بیا به لس کال انتظار وته کوي. هیڅ صورت باندې هغه نه تیارېږي.
فکر نه کوي چې ولس په کچرته اوربند وشي کېدای شي چټول ولس په فشار راولي او افغانستان کې د خبرو د سولې غوښتنه وکړي؟
د ولس فشار خو هغه ولس تر اوسه پرې په دیشانو کلو کې د ولس کم فشار نتیجه ورکړې ده. دلته خو مطلق دیکتاتوري ده، دلته د ولس فشار کم نتیجه نه لري. دلته یوازې د شل کال د دیموکراسي په نامه باندې څه تیر شوي دي، دا هم ټول دیکتاتوري و. هر څه چې ارغوالي هغه بکیږي، هیڅ امکان دی نه لري. کله فشار ختم شي بیا په هیڅ صورت باندې امکان نه لري. دې خبره
معنی نه همت صاحب، معنی نه
واخه شي بکې تر هغه پورې چې څنګه کال پرسته
دی. وطن دوست صاحب نظر بم پلانډو واخلم. وطن دوست صاحب وخت کم لرو پلانډو لطفا څه فکر کوي چې څنګه به سولې ته رسیږو؟ همت صاحب خو واضح دا وایي چې جنگ ادامه پیدا کوي.
تامخ کې لنور ملمنو څخه پښتنه کوله چې درې کم شاندې چې د جګړې شکل اړخونه تیر سيزه درې نه دوه شان شېما. لمړی دا دی چې افغان مذاکراتي ټیم باید عمل ته د فیصله صلاحیت ولري. په قطر کې دوی باید تر کابل پوري تر ارګ پوري او د امریکا تر سفارت پوري خپل خبري راوونه رسوي. همدارس طالب پلاوي باید هلته مخامخ د پریکړه کولو صلاحیت ولري. دوی باید خبر د کوټ تر شورا او تر اسلام آباد پوري ونه رسي. یو اړخ دا غدي دویمه خبره دا ده چې دواړه اړخونه د یو دم د اولس د بقا لپاره د افغانستان د بهرمه وزارت په خاطر تر خپل شخصي غشتونه سره تیر سي نور مشکل حل دی. دویمه خبره هغه دا ده چې شبر صاحب آیات شریف ته د سورۃ انفال لمړنۍ آیات دی، بسم الله الرحمن الرحیم: فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. دلته ویل سوي دي چې له الله څخه وویریږي، په خپلو منځونو کې سوله وکړي او د الله او د رسول اطاعت وکړي که چیرې تاسو مؤمنان یاست. نو جګړه په مساکلا کې شروع ده، ولی په قطر کې خبرې کیږي؟ جګړه په ډنډغوري کې شروع ده، ولی په مسکو کې خبرې کیږي؟ جګړه په ایمان صاحب کې شروع ده، ولی په اسلام آباد او په سعودي عرب او په ماليزیا کې خبرې کیږي؟ لومړی دا خبره ده چې دلته د دغه آیات مطابق د جګړې شکل اړخونو هیڅ رقم نه غور کړی دی، نه د دغه آیات مبارک متابعات کړی. دوه خبره ده چې موږ وایي چې افغانان 15000 کلن تاریخ لري، دا د شملورو کور دی، دا د جرګمانو کور دی. دلته غټي غټي شړې په جرګو باندې حل سوي دي چې شې مثال د کوکران جرګه ورکو، د مشاو آباد شیرسرخ جرګه ورکو، ام هغه پښتانه همغه کسان خوس جرګه پر دغه کوي په مسکو کې کوي یا په قطر کې کوي یا په پر نور امریکایانو پر نور هیوادونو کې کوي. دلته دغه دوه ارزښتونه چې دي، چې یو اسلامي شریعت اسلامي لار ده، بل افغاني دود دی، دا دواړه نقصوي دي، دا دواړه لمنځه وړل سوي دي. تر څو چې دغه دواړه دوی ونه منی د جګړې دواړه اړخونه، موږ سول ته نسو رسېدای. درې مړخ دا دی چې دلته که حکومت دی که افغان طالب دی، دوی دواړه د واک لپاره اوس جګړه کوي. هر یو هڅه کوي چې واک ترلاسه کړي. د بیلګې په توګه افغان حکومت په قطر کې ناست دی، په بخښنې سره په ار کې ناست دی. هغوی د کونډې زامنو نور کسان جنګوي خپل ګټو ته ځان رسوي. همدارس طالب دی، طالب مشران ناست دي د واک لپاره، نور کشران طالبان قرباني ورکوي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام خپل لاس ته واچي.
مننه وطن دوست. د معیار صاحب نظر به په دې برخه کې واخلم. معیار صاحب، تاسو څه وایئ چې څه باید وشي؟
یو مسله دا چې همات ویل چې د حیات د سرکینی اسلامي نظام د مالته سره تعریف کی او موافقت به ورسیږي. نو زه وایم چې ورور اسلامي نظام تعریف د اسلامي نړۍ د علماو د اجماع او اجتهاد مسله ده. همداسې چې د سابقران په وخت کې علماو سره کینسل یو تعریف اسلامي نظام ته ورکړو، دغه شرایط او دغه حالات مطابق اوسنی اثر کې دلته نړۍ علما و سره کینی د نن د شرایط او مقتضیات مطابق اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، ټکنالوژي چې د کوم رابط چې نړۍ سره شي په کلي تدشي د دې مطابق به یو اسلامي نظام تعریفي چې دا یو ډیر وختګیر مسله ده. دا د جنرال صاحب دوستون په زوی او په څو نفر نور باندې کیږي. دا یو مسله. او بل مسله دا چې کاش چې دلته د حکومت د طرفه یو څه کوي، ځکه موږ د نقطونه همات سب ته متوجه یو، ځکه دا یې عمل اندلته شتون درلود. کاغه طرفه یې د دې نه باندې به ځینې مسایل مطرح کېدل. د حکومت یو تعداد یو سلسله مشکلات دلته دي چې موږ هغه ته نشو رسیدلی د توافق ته، چې دا باید رفع شي. مثلا چې کله موږ شورا جوړو، د حکومت د صلح د دولت په نامه چې تر اوسه پورې توافق هم نشو په نوم دا جوړ شوی ده، خو دا شورا په دوه دلیلو ناکامه ده. یو خو د تعقیب چې کوم جوړ شوی ده، د حکومت اختیار کړه، او بل د تصمیم‌گیری صلاحیت نه لري. اول حکومت باید داسې یو شورا جوړ کړي چې هغه توافق به ورباندې وي. مثلا د حکومت نه یو یا دوه کسان، د هر تنظیم نه یو کس، د اقشار نه مند قصدي تعداد لسو تام رسیدی. دلته به یو دی مایز که توافق هم تر مایز تر شي. انشاءالله که دا مثلا نظر کنه ولسی نمونگ صلح تر رسید.
مننه مایار صاحب. له شغل مایار څخه د سیاسي چارو لکتون کې د هلمند سولي د ولسي حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه، له جنرال عتیق الله امرخیل څخه، او له شاغلی همت څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیستله. تر بلې خبرونه مو زحمت پر پخته سپارم.
غرغرو ده شور نہ دی خبر بسرو لمبود گر کرو دم شور نہ دی خبر دا چوک چی جنگ غواڑی دے جنگل زور نہ دی خبر بسرو لمبود گر کرو بچی لاد گودر غرور رکھی